د مشال رادیو خبری خبرونه ته خراغلست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوه د ماخم تر شپږو پورې دغه یو ساعته خبری خبرونه له خپل قربانی حسیبه شهید سره وري په دې خبرونه کې درته د خپل سیمو تازه خبری رپورټونه شنن او تبصری لرو او د نړیوالو خبری رپورټونو ته مو هم پکې ځای ورکړی دی په افغانستان او پاکستان کې بلو طالبانو سره د سولې د خبراتورو په اړه له تازه حلوات زلو هم ووري خو تر هڅه د مخه بشیر ګوښته وار ورکو چې د دې سات خبرونه وي
په باجوړ کې د ریموت کنټرول بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان په پښین کې د ډاکټرانو د تختونې هڅه کوونکې 15 کسان وژل شوي او یو نیول شوی دی. په پاکستان وزیر اعظم وایي د دوی حکومت ته خطر نشته او د امریکا سره د اړیکو پالیسي به یو کس نه بلکې پارلمنت جوړوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په پښین سیمه کې 15 تختون کې وژل شوې دي. د پښین د لیویز چارواکي وایي نن غرمه لوی وزیر روغتون څخه وسلوالو کسانو د روغتون د څو ډاکټرانو د تختولو هڅه وکړه چې لیویز یې مخه ونیول او په ډزو کې 15 تختون کې ووژل. د چارواکو په وینا دوی یو تختون کې ژوندی هم نیولی دی. په باجوړ کې د ریموت کنټرول بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه په سالارزو دره کې شوې او درې کسان پکې زخمیان هم دي. وژل شوي دواړه کسان ماشومان دي او په زخمیانو کې یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. په پیښه کې ژوبل شوی او یو ځایي دوکاندار وایي
دوکان کې د ماشومان د زنانه وی خواتم دي. لاخر د ټول شو مول چې مو دل مر کول مزدا څه یو غرض مو شو غرض څه دم سبا ما یې شو کېږي دوکان ما باندې اول دې چې بار راوتلو نو پور ته ورې کوڅه باندې چې من دا وانه دوی وی دا وایي چې بار ور ور سینما دا سره نه شو دا وایي دی ولا نه دي بار تختې ته لاس نه پکې فکر د بل ماشوم ما نه راوړ او مخامخ دارک ولار مر دغه مخ کې ناسو ټلیفون یې ملاوو او ریموت می د خپل لاس اخیستو.
د پیخې پړله تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د دوی حکومت ته هیڅ خطر نشته. هغه نن خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت د اوسني حالت او امریکا سره د اړیکو د نوې پالیسۍ په اړه وویل زمونږ اتحادی حکومت پایدار دی. د ملي امنیت پارلماني کمیټې خپلې ناستې کوي او هغوی پر ځینو وړاندیزونو کار کوي چې پارلمان ته به یې ولیږي. پر هغې به په پارلمان کې بحث کیږي. پالیسي به پارلمان لخوا جوړیږي، یو کس به یې نه جوړوي. تیره میاشت په مومندو کې د ناټو په بمباره کې د پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته پاکستان وویل چې د امریکا سره د اړیکو پر پالیسۍ له سره غور کوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې میرمنو ته د پلار رونو او خویندو بخنه غوړه مخاون په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخي ورکول لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شو. د دې مسوده وړاندې کوونکې او لسوات څخه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نور سحر مشال ریډیو ته ویل چې د دې مسوده لارې غواړي خزو ته د میراث حق نه ورکوونکو لپاره یو سزا وټاکل شي او په عدالتونو کې ورته زر تر زره حقونه ورکړل شي. د پاکستان سپریم کورټ د خط پاړه چې امریکا څخه تر په کې د پاکستانی پوز د وکونو د کمول غوښتنه شو ټول درخواستونه د اوریدنې وړ ګرځولې دي او نن یې په خپله فیصله کې وویل چې دا خط یو حقیقت دی او وجود یې شته دی. چیف جسټس ویلی اوس به د خط د لیکونکي د معلومولو څېړنه کیږي. یاد دی چې یو پاکستانی نژاد امریکایي تور لګولی و چې دا خط په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی لیکلی. حقانی دا تورونه رد کړي خو له خپلې دندې یې استعفا ورکړي. د افغانستان د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو له امله څلور تنه عام وګړي وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په خانقاه سیمه کې د شوې دې چاودنې په اړه د اروزګان د امنیت قمندانې ویاند فرید عایل د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې په یوه بله پیښه کې د پولیسو په یو موټر هم د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی مین چاودېدلی دی خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د روس چارواکي وایي چې د هیواد په اټومي ابدوس کې لګیدلی اور یې تر نهه ساعته له زیات وخت وروسته قابو کړی دی. د دې هیواد د بیړنیو حالاتو وزیر سرګی شویګو ویلي چې په یکترین برګ نومې دې اټومي ابدوس کې لګیدلی اور یې هغه وخت قابو کړ چې ځینې برخې یې په اوبو ډوبې کړې. چارواکي وایي چې له دې عبدوس څخه هیڅ تابکاري نه ده وتلې. اټومي ریکټر یې بند کړی او له عبدوس څخه یې ټولې وسلې لرې کړې دي. د رپورټونو له مخې د اکترین برګ په نامه د روس د عبدوس په اټومي وسلو سنبال وو. د چارواکو خبره د هیواد ولسمشر دیمیتری میدیدوف او وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ته یې په دې اړه معلومات ورکړې دي. د ایران د انقلابی ساتونکو زواکی ولورپل قماندان د امریکا لخوا د هرمز تنګی د لارې د بندولو په سر د غواخ په خبرګون کې ویلي چې ایران به د هر غواخ مخه په هومه غسی غواخونی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 28 نیټه ویل چې دوی به د هرمز تنګی په لار کې هیڅ ډول خنډونه زغمي. د همغه لار ده چې له منځنی ختیځ څخه د نورې نړۍ مارکیټونو ته ورڅخه تیل وړل کیږي او ایران ویلي چې دا سمندري لار بندولی شي. امریکا په مصر کې د پولیسو لخوا د بهرنۍ مرستو د ترلاسه کوونکو غیر حکومتي ادارو پر دفترونو د چاپو په اړه سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ د مصر پر چارواکو غږ کړی چې د غیر حکومتي سازمانونو د کارکوونکو له ځورولو د لاس واخلي. ویکټوریا نولینډ د ادارو په اړه زیاته کړه چې دا غیر حکومتي ادارې د دې لپاره هلته دي چې د جمهوري بهیر مرسته وکړي. د مصر پوځ وایي چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي چې دې سازمانونو ته په څه ډول پیسې ورکول کیږي او د هغوی په خبره دوی به د خپل هیواد په چارو کې هیڅ ډول بهرنۍ لاس وهنه ونه زغمي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه په وروستي خبری خبرونه کې واوریدل چې بشیر غختر ته وړاندې کړل. پرونه خبرونه کې درته زه حسیب شهید دغه څلرم. د خیبر پختونخوا اسمبلی د خزو د میراث د قانون بل په اړه پریکړه کړې ده. د اسمبلی غړي
چې کومه خور لور پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع ده. ډیر داسې دي نو موږ د دې لپاره ټایم پیریډ مقرر کړو چې شپږ میاشتې کې بدن نه دنه دي خزي د کورټ کیس فیصله.
د دې صوبې د وزیر اعلی او د پاکستان د استخباراتو د مشر د کتنې په اړه هم اوریدل شي. په کوټه کې د ډاکټرانو له احتجاج اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې اترې کیږي په پاکستان کې هم ورته امکانات شته دي.
مستقبل قریب کے ممکن دے کہ یو گروپ یا بل گروپ خبروں دا پارا تیار شی دا پاکستان آئین ہو دا پاکستان قانون ہو منی.
یشمیر افغان محصلین یا طالب العلمان دا خیبر پختونخوا ډیره اسماعیل خان ګومل په هنتون ته راغلی دی. دوی څوی
پښتو ژبې ته خصوصا افغانستان چې کوم دا اوس لکه بدبختي ورته وي او دا ورمنه راغلی ده. دې ته موږ انشاءالله خدمت کوو. دا به لکه سولې ته بهتر غواړو.
د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو په اړه هم درته شننې او تبصرې لرو او که وخت سره یاري وکړه نور ګڼ رپورټونه هم درته خبرو. تر پای را سره اوسئ. دا مشال رادیو د روسي خبری خبرونه. لومړی موضوع د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزو ته د پلار ورونو او خاوند په مال او جایداد کې د قانوني او شرعي برخه ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شو او کچري د اسمبلی غړو دغه بل منزور کړ. نو بیا به عدالت په شپږو میاشتو کې دننه پریکړه کوي او دغه زنانه او تبه د خپل شرعي او قانوني حق نه ورکولو کسانو ته سزا ورکوي. نور تفصيل د خالد خان پر رپورت کې.
دغه بل با اوس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د پاس کې د وروستو با په صوبه کې زنانو ته د مور پلار رونو یا خاوند په مال او جایداد کې شرعي او قانوني برخه ورکول شي او کله چې یو زنانه د خپل حق لپاره عدالت کې مقدمه وکړي نو د قانون لاندې عدالت په مجبوره وي چې دغه مقدمه په شپږو میاشتو کې دننه فیصله کړي. دغه شان د دې قانون لاندې به هغه چاته تر 50 کالو پورې د قید یا 50,000 روپو پورې جرمانه د سزا په تور ورکول شي څوک چې خپل لور خور ته په جایداد یا نور وراثت کې برخه نه ورکوي. د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته میرمن نور سحر بیبي مشال ریډیو ته د دې قانوني مسودې په حق لا وې.
په تاسو په تجدید ته چې کوم خور لور پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع کې ډیر داسې دي چې هغه د کورټ کې سنت کورټ تم کیس لا شین چې کوم کیسونه کورټ تلاشین پخې کې قانون ولګي مدتونه ولګي چې هغه خزي پکې مریم شي غریبانه بچی را مخ کې شاغه دا کیسونه چلیږي. نو موږ د دې لپاره پیریڈ مقرر کو چشپگ میش کی بدن دن دے خزی کورٹ کیس فیصلہ کی گئی کمچر جائیداد پارا کورٹ تلا رشی اب میش کی بدن دن آگے طبیعت قبضہ والا کی گئی اب کچھ اداکار ہونا کو ناگیر پارا جیل اور سزا مقرر کر بے بھاگا گئی
دا قانون چپ شخصی یا ذاتی توگا د اسمبلی د یوغلی ل اڑا خوڑان دے شو صوبائی حکومت یہ حس مخالفت انکلو او دا قانون صوبائی وزیر ارشد عبداللہ د اسمبلی دننه اوئل چې د دوی حکومت خزو تا قانونی شری او آئینی حق ورکول پورا پورا حس کوي زکه د دې بل ستاینه کوي بیرستر ارشد عبداللہ مشال ریډیو ته اوئل چې خوشبین دي چې پروان سیشن یا ناسته کې به دا بل منظور شي
زنانا دا سمره دا وی پراپرټی دا کوغا د جائیداد په شکل کې د ځمکې په شکل کې دا او یا دغه نه علاوه د پیسو په شکل کې دا بل قسمه گفت په شکل کې دا نو هغه کو زنانو ته نه ملويږي یا پای کې سکور سره چالبازی کې یا سرکاري افسر یا دغه خپل رشتہ دار نو هغه د پاره مطلب دا چې سزا مختص کړو شو 15 کال پورې قید چکم دی آی کې دغه حواله سره دوی بل پیش کړ نو دا به آئنده اجلاس کې بیا به ان شاء الله پاس کیږي حکومت ته حمایت کوي ان شاء الله په دې سیشن کې به خیر دا پاس شي نو دغه خواتین حقوق اړخ ته ډېر ښه قدم دی
د ویلو ولدا چې د زیارت پورس په پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام مفتی کفایت الله د پیپلز پارټي خزینه غړي فایز رشید او د پاکستان پیپل پارټي عبدالله اکبر خان هم د شخصي قانوني مسودې وړاندې کولو اجازه اوسته خو د حکومتي ګوندونو له اړخه مخالفت وشو خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي تاسو مشال ریډیو اورئ پاکستان کے رسنی وئی دا پاکستان دا استخباراتی ادارے مشر احمد شجاع پاشا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی سرا دا لید کاتا کھڑی دی دا دغه لید کاتا او په دغه حالاتو کې دا داسی کتنو اهمیت بسی وی دا مشال ریډیو خبریال غلام غوث په همدی اړه دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره خبرې تیری کړی
میا صاحب دا چې کم راپورونه دی ډی جی آئی ایس آئی د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا سره خبر وتر په دې لړ کې به تاسو څه وایئ
دا سدا چې دا خو زمونږ حکومت ته دا خو یو خلک یو دلته یو مشکل وي مطلب زمونږ چیف ایگزیکټیو دی وزیر اعلی صاحب او خامخا مطلب چې زمونږ خپل کې یو بل سره کوارډینیشن وي خو په دې سچویشن کې چې خلک یو بل سره رابطه کوي نو دې د پاره کوي چې دا کم صورتحال جوړ دی چې دا یخ شي او دې کې چې کم دی نو مطلب ټهرو راشي او کومې غلط فهمي دا لري شي
را اهمیت ته په دې وخت کې د دې خبرو اترو د ادارو په منځ کې ست تصادم روان دي کسان
نن د دې چې کوم دین او مطلب ضرورت د دې خبرې ذکر دي چې جمهوریت ته یو خطر شته او دلته یو خاص مطلب چې قسم فضا جوړه ده دا غي د ختمېدو د پاره چې کوم دې مذاکرات کول رابطې کول غلط فهمي لري کول دا لازم دي جمهوریت بچ کېدل چې کوم دې د اولیت لري دا د ملک او د قوم په خېګړه کې دي او د ټولو ادارو کردار چې کوم دین ته خپل دار اختیار کې پکار دي یو اداره چې کوم دې په بل اداره باندې کوم دینو هغه حوی کېدل نه دی پکار او تجاوز نه پکار د خپل حدود د نن خپل اختیار استعمالول پکار دا د ملک په مفادو کې
اخه میاسه یو بل پختنه اخیرانه پختنه دا چې یو طرف ته خوده چې کومي خبرې اترې دن روانې دي بل طرف ته ناټو لاره چې کومه اکمالتی لاره دا غو تر دې دمه بند ده نو په دغه لړ کې څه پرمختګ روان دی که څنګه
متاسره دا یو خود نیټو چې کوم مطلب مونږ لاره بند کړې دا غي غټ جواز دی ځکه چې دا دومره مداغي چلی ده او زموږ د حکومت نمخ کې حکومت د دې اجازت ورکړو نو دا په دې بنیا چره ده چې د الټا افغانستان کې د مشکل دی او د دشتګردو خلاف د کاروای کوي نو د ایټ سپلای وی په چې کله د آمدن په ذریعہ باندې زمون په خپل وطن باندې اٹیک شروع کو نو لہذا مونږ وی چې اوس مزاحم مطلب چې دغه د مزاحمت په ځای مزاحمت پکار دی دا د مزاحمت په شکل کې مونږ یو قدم اوچت کړی دی خو که څوک دا وی چې
زړه جنگ به دا متاثر کی کسنګ
زه ویم چې دا متاثر کوي نه دا ځکه نه متاثر کوي چې هغه په خپل ځانی باندې که په مونږ اٹیک کوي نو چې زه مطلب دی په تکلیف کې نو د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ خلاف خو زه جګړه کوم نو که زه ډسټرب یم نو زه به څنګه جنگ کوم لہذا دې د پاره چې کوم دی نو هغه به دلته مونږ له شوټی راکوي او دلته به چې کوم دی هغه داسې کاروي او مداخلت نه کوي بیا چې کوم دی نو مونږ د دې خبرې مطلب په دې غور کولی شو په کار دی چې امریکا افغانستان پاکستان دا درې وړ خپلو کې اعتماد بحال کړي او چې څه غلط فهمي دی لري کې او د خلاف چې کوم دی منظم او مؤثره کاروي وکړي
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره مو خبرې اترې اوریدې. تاسو مشال رادیو نو روسي خبري خبرونه اوري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو ری په کوټه کې پولیس او سرجن ډاکټر باقر شاه نامل پولیس البته وایي چې د په کوټه کې سرجن ډاکټر باقر شاه نامعلومه وسلوالو په دزو 13 ورځ ووژد. د په وژنه د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. سرجن ډاکټر باقر شاه د خروټاباد د ولسم می د پیخي اوازنه شاهد وو چې د پوجنه د خروټاباد پیخه یو وار بیا د رسنۍ وو د سر خبر جوړ شوې ده. په دې اړه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل لري.
د بولان میډیکل روغتون د پولیسو سرجن ډاکټر باقر شاه نامعلوم وسلوالو د جمرات پوراد هغه محل په دزو وژه چې نموړی له روغتون څخه د کور پر خوا رہی وو. د وجل سوي سرجن یو ملګری طالب حسین مشال ته په خبرو کې وویل د دوی له هیڅ چا سره ذاتی بد نه و. خو د په خبره د خروټاباد تر پیښه ورسته ورته اختارونه ورکل کېده.
آپ لوگو پتہ ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا اور تو ہمیں کوئی اور اس کا کوئی نہ دشمن ہے نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی.
د طالب حسین په وینا باقر شاه ته یو ځینی اختارونه د خروټاباد تر پیښه ورسته نامعلومه کسانو ورکول. سره لدې چې سرجن ډاکټر باقر شاه د خروټاباد تر پیښې سمدستي ورسته هم په یو برید کې ټپي سوی وو چې د په همغه وخت په روغتون کې رسنیو ته ویلي وو پولیسو پرې د شپې تشدد وکړ. د پولیسو لاس موټر راغله او په کې ناست پولیس په وردی کې وو. برید یې را باندې وکړ او د کلاشنکوفو په بټ کې ووهلم. وجل سوي سرجن ډاکټر باقر شاه په همغه وخت رسنیو ته دا هم ذکر وکړ د یوازې په حق ویلو ټپی کړ. ما د حق گواهی ورکړې رښتیا مې ویلې ځکه نن ما ته دا سیلا راکړل سوه. بلې خوا ته د نېشنل ګوند یو مشر حاصل بزنجو هم وایي ډاکټر باقر شاه په دې وجل سو چې د خروټاباد پیښې د رښتیا و گواوه. حاصل بزنجو د ډاکټر باقر شاه په وجنه وویل دا قتل د دې لپاره وسو چې همدې ډاکټر اوس هم د خروټاباد د هغې پیښې پلټنې کولې چې د ملیشات ځواکونو او پولیسو کسان یې ګرم وبلل. دا ډاکټر یې یوارې له مخه هم په دې ټپي کړ او اختارونه یې ورکول چې په دې کیس کې دا ولیکه چې پولیسو او ملیشات ځواکونو پرې مرمۍ نه دي چلولې. د یادونې وړ ده چې د روان کال د مئی په 11مه نیټه پولیسو او ملیشات ځواکونو په خروټاباد سیمه کې 15 غیر ملکیان په دې تور ووژل چې 15 واړه ځانمرګ برید کوونکي وو. خو یاد ډاکټر یې په پوسټ مارټم رپورټ کې وویل 15 واړه بې ګناه وو. په دې برسیره د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر باقر شاه په وجنه د درو ورځو د ویر اعلان کړی. هاخواته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د ډاکټر باقر شاه د وجنې رپورټ طلب کړی او د وجنې رپورټ چې د سریاب پولیسو ثانی درج کړی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري او وسمه د سیمې پاړه د افغانستان د دولت مخالف او وسلوالو طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستلو سره کاڅه هم افغان دولت هوکړه وکړه او طالبانو په اړه لا تر اوسه په ښکاره توګه څه نه دی ویلي. خو د دې هیواد دننه هم په سیاسي کړیو کې بیلابیل نظرونه څرګندېږي. د چارو کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه له افغانستانه د مشال رادیو خبريال نقیب الامتون هل تفصیل لري.
په عربي هیواد قطر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفو طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل خبري ورځ تر بلې غښتلې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د چهارشنبه په ورځ په هرات ولایت کې رسنیو ته په خپلو خبرو کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستو راځمندي وکړه او ویل چې دوی ورسره مخالف نه دي او داسې رپورټونه هم ورکول شوي چې د ګوانتانامو له جیل څخه د ځینو افغان بندیانو د رخصتېدو لپاره د دوی د کورنۍ غړي هم هلته تللي او داسې ښکاري چې ښایي دا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو پیل وي. د سولې عالي شورا یو تن مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د دفتر په پرانستو باندې د طالبانو لپاره نظر څرګندولو موقع برابر شي او دنیاوال به هم له دوی سره په ښکاره خبرې وکړي.
سولې دی عالی شورا دریز موقف دا و چې وسلوال مخالفینو ته باید یو ادرس پیدا شي چې هغوی د زیر زمین نه روی زمین څخه وکولی شي خپل نظریات دنیا ته څرګند کړي، د دنیا سره تماس ونیسي، دنیاوال له دوی سره تماس ونیسي. په وروستیو وختو کې چې یو لړ راپورونه د مطبوعاتو کې نشر شوي دي، هغوی توافق کړی دی چې په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. تر اوسه پورې دا راپورونه خپله د طالبانو د اسلامي تحریک د مراجعو نه دایدلي نه دي.
خو په دې سره په افغانستان کې د نن ځینې کړی حلقات په اندېښنه کې دي. د افغانستان د ملي امنیتي استخباراتو پخوانی رئیس امرالله صالح په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې که افغان دولت او طالبان په خپلو کې سره خبرې کوي نو د طالبانو ضد چې اشاره یې خپل ځان او پلویانو ته وه د خبرو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د نه په صورت کې به یې مخالفت وکړي. خو د سیاسي چارو یو تنکارپو ظریف ناصری وایي چې حکومت دننه ځینې داسې خلک شته چې د طالبانو په راتلو د واک شریکولو په صورت کې به چوکۍ او خپل موقف له لاسه ورکړي، نو ځکه یې مخالفت کوي.
دراستک دی طالبان که ډیر خلک احساس خطر کوي، موقفونه لاسه ورکی او د افغانستان په نفع باندې فکر نه کوي چې آیا د دغه سوله چې مونږ کوو، مونږ باید اولا ایمان او وجدان دې ته نظر واچو چې دغه افغانستان ولس 24 میلیونه دیش کاله په داور کې زوريږي کړيږي، کومه لار د حل چې مونږ باید ورته ونیسو. دا د خپل ګټو ته نظر اچي چې دراستک د طالب کې د چوکې لاسه ورکی، امکانات لاسه ورکی، یو څه باید لاسه ورکی په دغه خاطر باندې چې دوی نه غواړي چې دلته باید یو سترسته پالیسي وي.
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسم یار هم له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو راتلو لپاره ځینې شرایط لکه د جګړې لاس اخیستل، د دوی په خبره له نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول او د اساسي قانون منل وښودل. خو د سیاسي چارو کارپو فضل رحمان اوریا وایي چې دا ډول شرایط د سولې شرایط نه بلکې د جګړې اوږدولو شرایط دي.
کوم شرایط چې د سولې عالي شورا د سولې په خاطر وړاندې کړي دا د سولې شرایط نه دي، دوی د جنګ شرایط وړاندې کړي او د دغه شرایطو پر بنسټ باندې باید په افغانستان کې جنګ ادامه عمومي او د خلکو وینې باید وبهیږي. او دغه شرایط په دې معنی دي چې په حقیقت کې دولت د سولې لپاره لیوالتیا نه لري، د خبرو اترو لپاره علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې د افغانستان مشکل د ډیپلوماتیکو فعالیتونو په نتیجه کې حل شي.
باید ویل شي چې خپله وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل موقف یا دریځ نه دی بډاګه کړی چې رښتیا هم دوی په قطر کې د خبرو لپاره دفتر پرانیستل غواړي او که نه. خو د نړیوالو رسنیو له مخې چې د امریکا او جرمني هیوادونو په هڅو طالبان په قطر کې د دفتر په پرانیستلو سلا شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو اوریل طالبانو سره مو د خبرو اترو په باب راپورټ اورید او د طالبانو لپاره مو په قطر کې د یو مرکز د پرانیستلو هم اورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره روغ جوړې ته د رسیدو هڅې کوي او په دې لړ کې په قطر کې د طالبانو د یو دفتر د خلاصولو وړاندیز هم دی، هلته بیا په پاکستان کې هم له طالبانو سره د خبرو اترو راپورټونه ورکول کیږي. که څه هم د وزیرستان طالبانو او د پاکستان حکومت دا راپورټونه رد کړي دي، خو په حالاتو ژور نظر لرونکي وایي خبرې اترې یو پړاو ته رسیدلې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
له کله چې امریکا له افغان طالبانو سره خبرې اترې کول منلې دي، په پاکستان کې هم داسې رپورټونه خپرېږي چې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دا رپورټونه هغه وخت نور هم کوي سو کله چې د تحریک طالبانو نائب امیر مولانا فقیر احمد دعوا وکړه چې له حکومت سره خبرې اترې روانې دي. حکومت او د وزیرستان طالبانو په بل ورځ د نوموړي د خبرو تردید وکړي. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم پاکستاني طالبان او حکومت د پردې شاته خبرې اترې کوي او کنه. خبریال شوکت خټک چې له تیرو نه کالو راځي د قبایلی علاقو په اړه رپورټینګ کوي، مشال ریډیو ته وویل چې طالب او حکومتي سرچینو دته د خبرو اترو تصدیق کړی دی.
مذاکرات کم شرایط هم څو مخته ماته معلوم شوی دی. هغه دا دی چې طالبان غواړي چې د جنوبي وزیرستان ته بیرته بیا لاړ شي او فوج دې د هغه سیمو څخه بهر کی او د دې ملګرو چې څومره توان نقصان شوی دی د هغې خاندانونو ته هغې کورونو ته دی هغه توان ورکړی شي. بلخوا حکومت داسې وینا کوي چې نه دوی به طالبان یا د مسعود قبیلو خلک واپس خپلو سیمو کې پرېږدي، خو فوج به هغه هلته کې موجود وي. همدغه یو مین خنډ دی ډېره زویله شم چې هغه آخري هغه ته خو نه دي رسېدلي مذاکرات، خو د مذاکراتو سلسله ضرور په دغه سیمه کې موجوده ده.
د پنځم په ورځ د ایسای مشر جنرال شجاع پاشا د سینټ دفاعي کمیټې ته په بند کوټه کې معلومات ورکړل. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په غونډه کې د موجود د وغړي چې نوم یې نه دی ښودلی لخلې ویلي چې دوی ته په بریفینګ کې وویل شو چې له پاکستاني طالبانو سره به په خبرو کې ډېر ژر یو لوی پرمختګ رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې آیا په غونډه کې داسې خبره په رښتیا هم سوې ده او کنه. په دې اړه مو په غونډه کې موجود سینیټر حاجي عادل سره تماس ونیوئ. که څه هم هغه د غونډې د حال له شریکولو انکار وکړي، البته داسې اشاره یې ورکړه چې له طالبانو سره یوې موافقې ته په دې شرط رسیدو ته امکان لري چې هغه به د ملک آئین مني.
بریفنگ ان کیمرا دے دا بریفنگ حوالے سره خبر ہے کہ اسم نہ کرو کہ مستقبل قریب کے ممکن دے ممکن دے کہ یو گروپ یا بل گروپ خبرو دا پار تیار شی اور دا پاکستان آئین اور دا پاکستان قانون او منی.
سینیٹر حاجی عادل زیاتوی چې د افغانستان په مقابله کې په پاکستان کې د طالبانو یو شمیر ډلې دي. هم دې ته په پام سره میډیا وایي د طالبانو په دې ډلو کې اختلاف دی. د مولانا فقیر لخوا د خبرو اترو اقرار او د وزیرستان د طالبانو بل ورځ انکار د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. شوکت خټک وایي که څه هم د اختلافاتو څرک ښکاری خو که روغه کیږي نو دا به د تحریکي طالبان په سطح ټول مني.
باجور تنظیم چې لري هغه سره په بیل مذاکرات روان دي، ځانته مذاکرات او د تحریک طالبان سره ځانته مذاکرات روان دي. خو چې کله د مذاکرات دغه سلسله فائنل شي نو یقینا چې دا د ټول تحریک طالبان په کم تنظیم کې دی هغه په سطح باندې دغه مذاکرات بیا فائنل کیږي. خو تر اوسه داسې راپورونه راځي چې بیل بیل د مذاکراتو سلسله روانه دي.
د پاکستان ځینی څېړونکو بیا وایي چې په افغانستان کې افغان حکومت، امریکا او نور بهرني ځواکونه د افغان طالبانو په بڼه کې د پاکستان ګټي پر ځای کوي، نو د پاکستاني طالبانو مسله به تر ډېره حده خپل په خپل لمنځه لاړ شي.
تاسو مشاله رادیو ریو بیا هم له طالبانو سره د خبرو اترو په باب رويټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت په دې غوور کوي چې یو لوړ پوړی په خواني طالب چارواکي محمد فاضل افغان چارواکو ته وسپاري. نو موړي د بشري حقوقو د لوی سرغړاوونو لپاره مشکوک دي او دا ایجنس په خبره امریکا دا کار ځکه کوي چې په افغانستان کې د سولې د تړون امکانات زیات کړي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
رويټرز خبري ایجنسی په خپل رپورت کې لیکي محمد فاضل له 2002 زیږیز کال راهیسې په ګوانتانامو زندان کې بند دی او د ممکنه خوشی کولو خبري د امریکا د حکومت او استخباراتي چارواکو په منځ کې تشویش زیات کړی دی. فاضل د طالبانو لوړپوړو قومندانو پر د تور دی چې د 1998 او 2001 زیږیز کالونو ترمنځ د افغانستان په زرګونه شیعه مسلمانان وژلي ول. د امریکایي پوځي کاغذونو تر مخې چې ویکیلیکس ویب پاڼې سرګند کړي ول خي چې فاضل په زندان کې د بلوی د هغه پیښې پر مهال هم موجود و چې د 2001 زیږیز کال په نومبر کې شوی و او پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای یو کارکونکی جانی مایکل سپین وژل شوی و. سپین د افغان جګړې لومړی امریکایی و چې ووژل شو. تر اوسه داسې شواهد نه دي موجود چې ترې پته ولګي محمد فاضل د سپین په وژنه کې رول لوبولی و. رويټرز خبري ایجنسی یو میاشت مخکې دا رپورټ ورکړی و چې امریکا غواړي د سولې د بهیر پر مهال د باور د زیاتولو لپاره 15 قیدیان افغان حکومت ته وسپاري. اوس په دې 15 کې رويټرز ایجنسی له امریکایي حکومتي سرچینو یوازې د محمد فاضل پیژندګلوي معلومه کړې ده. یو امریکایي استخباراتي چارواکي د نوم نه خود په اړه رويټرز ایجنسی ته ویلي په کانګرس کې د دې کسانو افغان دولت ته د سپارلو په اړه سخت اختلاف دی. د چارواکي ویلي دی چې یو میاشت مخکې له دې خبرې خبر شو نو ډېر زخت حیرانه او پریشان شو او تر هغې وروسته حکومت ته ډېر لیکونه استول شوی دی. چارواکی په دې ټینګار کوي چې دا 15 کسان به نه خوشی کول کیږي بلکې دوی به افغان چارواکو ته سپارل کیږي او دوی به تر یو قسم قید لاندې وي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
دغه اونیس پروګرامونه نه یوازې دا چې د سبا په 9 ساعته خبرونه کې د مشال رادیو نوري بلکې په www.mashalradio.com کې هم اوریدلی شئ او هم یې په لیکل شوی باندې ترلاسه کولای شئ. او اوس هم بشیر ګواخته وار ورکو چې په د 15 بجو لن خبرونه درته وایي.
په باجوړ کې د ریموت کنټرول بم چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوی او درې کسان زخمیان شوی دي. د بلوچستان په پښین کې د ډاکټرانو د تختونې هڅه کوونکې 15 کسان وژل شوی او یو نیول شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د دوی حکومت ته خطر نشته او د امریکا سره د اړیکو پالیسی به یو کس نه بلکې پارلمنت جوړی. د پاکستان سپریم کورټ وایي دا خط چې له امریکا څخه تر پکې د پاکستانی پوز د واکونو د کمولو غوښتنه شوه لیکونکي باید معلوم شي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنې څلور ولسی وګړي وژلې دي او دوریس چارواکي وایي چې د هیواد په ټیمی عبدوس کې لګیدلې اورې تر نه ساته له زیات وخت وروسته قابو کړی دی.
لن خبرونه چې بشیر احمد غوښتر ته وړاندې کړل او سم اسلام آباد ته ورزو اولته د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د غټي کې د سراج زهیر نورو
ایکسپریس پرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې وی دستوري تخپل خطاب کې ویلي دي چې جمهوریت کې لاندې باندې راځي او دا چې هر ادارې لپاره د ولس په توقعاتو پوره خطر وي او دا به هیڅ سم خبره ده ځکه چې ولس حکومتونه د خپل مسلو د حل لپاره ټاکي او کچري حکومت د ولس په توقعاتو پوره وخی جین او د ولس اعتماد پرې بحال شي. ادارې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبرو پترس کې لیکي چې ولس د دوی حکومت هم د خپل ستونزو د هوارولو لپاره منتخب کړي وو. خو نن پاکستان کې د ګیس او پدې جمع کې د بجلی لوډ شډینګ او د غرنګرانی او بیروزګاری هم یو حد ته رسیدلې ده او هر ورځ ولز د حکومت او د متعلقه ادارو پر ضد احتجاجونه کوي. ادارې لیکي چې دا خلاصه کې اوس د سی ان جی سټیشنونو مالکانو او ترانسپورټرانو هم د کاربندیز اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې خبرونه بیخین کار نشي کېدی چې پاکستان کې ورځ پورس بحران زیاتیږي. ادارې لیکي چې د دې مسلې حل په لوډ شډینګ یا لوډ منیجمنت کې نه دی بلکې د توانای زرای زیاتولو کې د دې حل پټ دی. خو ضرورت د خبر دی چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې معاملې ته توجه ورکړي او دا هم ضروری ده چې ملک کې کومې د ګیس زیرمې دي چې په هغه باندې کار تون کړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې یو ساینسدان ډېر د خوشحالي خبر ورکړی وو چې د کوئلې نه د ګیس د جوړېدو کامیاب تجربه دوی کړې ده. نو باید چې حکومت دې پروژې ته خصوصي پاملرنه راوګرځوي او د دې په پایله کې د توانایي په بحران تر سهه د قابو هم موندې کېدې شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا په ګرانۍ او غلطو حکومتي پالیسو باندې لیکلې ده او چې هر ځل حکومت پولیس د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو سره دا جواز وړاندې کوي چې نړیواله منډۍ کې نرخ اوچت دی او نور نړۍ کې خلک د پاکستان په نسبت زیات نرخ ورکوي. نو ځکه حکومت غواړي چې نرخونه نړۍ سره برابر کړي. ادارې وایي چې دا ټیک دا چې نړۍ کې د هر سیز نرخ زیات دی خو دا هغوی تنخواګانې او نور مراد هم د اخراجاتو برابر دي. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت اولس ته یو طرف ته د بېنظیر انکم سپورټ او وړو کاروبارونو لپاره پیسې ورکوي نو بل طرف ته هغه د بجلی او ګیس د بلونو د لارې پس اخلي. ادارې وایي چې د یو رپورټ تر مخه سخت کال پاکستان کې د 3.6 ارب روپو غلا غلطي شوې دي. باید چې حکومت د نرخونو او ټیکسونو زیاتولو په ځای د دغه مخنیوي وکړي. ګنی یو وخت براشي چې د ریلوي او پی ای ای په شان باندې ګیس او بجلی محکمې هم د حکومت لپاره بوت شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ټریفیک حکام د کوشش باوجود نه خو د خیبر پختونخوا په پیښور سیمه کې د غیر قانوني ریکشو شمیره کم شو او نه پولیس په ټریفیکی مسلو باندې سقابو موندلې دي. ادارې لیکي چې په سړکونو د ریکشو زیاتوالی ختمولو لپاره رکشې په دوه وختونو تقسیمولو حکمت عملی خپلولو منصوبه جوړه کړې ده. د کومې تر مخه چې بزینې رکشې د سهار نه تر ماښامه او ځینې به د ماښام نه تر شپې نه وخته پورې پریښودې شي. ادارې زیاتوي چې د اقدام سره به حالات کې ډېر خواله راشي. ادارې اخیره کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په ښار کې دننه په خرګاډو او ریړو باندې هم قابو موندل ضروری دي چې د ټریفیک پروانه کې سخندان مخې ته ناراضي او دارنګ دولس مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نې نیوزویک مجله لیکي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خنډ دا دی چې طالبان څرګند مشر نه لري او پاکستان یې تر شا ولاړ دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم د بشري حقونو په لړ کې پر ازبکستان سختې نیوکې شوې دي، خو له امریکا سره یې پوځي همکاري وعده کړې ده او د دې لارې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تیل او سامان وړل کېږي. د دغو دواړو لیکنو غټ کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې له احمد شاه اعظمي نوري
نیوزویک مجله لیکي په دې هیڅوک باور نه دی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څه فکر کوي، ځکه چې کله هغه لس کاله وړاندې له افغانستانه تللی دی نو بیا په ولس کې چا نه دی لیدلی او کېدای سي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خنډ همدغه وي چې طالبان څرګند مشر نه لري. مجله د طالبانو د بهرنی چارو د یو پخوانی چارواکي له خولې لیکي چې د طالبانو تر ټولو لوی کمزوري دا ده چې د دوی تحریک سیاسي نه دی. طالب چارواکي زیاتوي زموږ عسکري مشرتابه په دې هیڅ نه پوهیږي چې یاغی توپ په څه ډول په سیاسي او سولیز ایجنټا کې بدلیږي. دوی یوازې له جنگ سره مینه لري، که څه هغه جنگ نه ختمېدونکی او بېمانه هم وي. مجله د طالبانو د پخوانی سفیر له خولې لیکي د طالبانو ونه به هغه وخت وچسي کله چې پاکستان اوبه پر بند کړي. مشکل دا دی چې پاکستان خپلې ستراتیژیکي ګټې لري او تر هغه وروسته به پریکړه کوي چې طالبان د سولې بهیر ته ورپریږدي او کنه. دا ګټې د امریکا له ګټو سره توپیر لري. پاکستان په افغانستان کې یو مضبوط خپلواکه او ملي حکومت لیدل نه غواړي، ځکه چې د پاکستان تر ټولو لویه ویره دا ده چې دی به د خپل پخواني سیال هند په لومو کې راګیر سي او له همدې کبله پاکستان د کرزي کمزوري رژیم هم د ځان لپاره یو لوی ګواښ ګڼي. د طالبانو جنگي کمانډانانو او چارواکو نیوزویک مجلې ته ویلي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې ده. په هلمند ولایت کې یو کوچنی یاغي کمانډان وایي په تیر وختونو کې ISI له لویو طالب کمانډانانو سره راکړه ورکړه کول، خو اوس زما غوندې کوچنی کمانډان سره هم په مستقیم ډول خبرې کوي او هر یو دې ته هڅوي چې نوره سخته جګړه وکړي. مجله په پای کې لیکي د همیش په څیر پاکستان طالبانو ته لمرستو انکار کوي او وایي چې دوی په افغانستان کې ثبات غواړي. بلخوا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي کې دای سي په نړۍ کې به د افغانستان په څیر بل داسې هیواد نه وي چې په دومره مشکل گاونډیانو کې راګیر وي. کله چې امریکا خپل پوځونو ته د سامان رسولو لارې بدلول غواړي نو دا کار د تاجکستان لاري نسی کېدای، ځکه چې هلته سړکونه په بد حالت کې دي. دا کار د ترکمنستان لاري هم نسی کېدای، ځکه چې دا هیواد یو به طرفه جلاوالي خپل کړی دی. د ایران لخوا هم دا کار شونی نه دی، نو په داسې حالاتو کې په څرګند ډول یوازې ازبکستان پاتې کیږي چې لالارې په افغانستان کې میشت بهرنی ځواکونو ته سامان او تیل ورسول سي. د دې هر څه لپاره تر هغه وروسته لار هواریږي کله چې د نومبر پر 26 نیټه د ناټو په بمباری کې د پاکستان څلیرشت سرتیری ووژل سول او پاکستان د احتجاج په توګه پر ناټو او امریکا افغانستان ته تلونکي خپلې ټولې لارې د سامان او تیل وړلو لپاره وتړلې. ورسپانه زیاتوي له ازبکستان سره په دې لړ کې کار کول که څه هم ګران ښکاري، خو امریکا تر دې دمه بریا ترلاسه کړې ده. امریکا دغه لاره په داسې حال کې استعمالوي چې پر اصولونو یې لړ څه ساز باز کړی دی. دا په دې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د بشري حقوقو په کلنی راپور کې پر ازبکستان سخت نیوکې شوې دي، سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري وعده کړې ده. له همدې کبله د ازبکستان د بشري حقوقو فعالین چې په ډیر کم شمیر کې دیوای دوی داسې احساسوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو امریکا تر ډیره حده سترګې پټې کړې دي. خو د امریکا په سینټ کې د بهرنی چارو د کمیټې لخوا په یو راپور کې د کمیټې مشر سینیټر جان کیری لیکي د پوځي اهداف لاسته راوړل او د شو حکومتداري پرمختګ او د بشري حقوقو پیاوړي کول یو پر بل تکیه نه کوي.
مشال رادیو نور سه خبری خبرونه او بیا هم نړیواله موضوع لرو. په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکو په سوریا کې د جورجاري لپاره بشار الاسد رژیم د اقداماتو د څارنې په هدف د یاد هیواد له خارونو څخه د لیدنو لړۍ پیل کړې. رپورټونه وایي سوریې ځواکونو د زیارت پر ورځ خپل ځمکني عملیاتو ته په دوام ورکولو کې ولستنه مظاهره چیان وژلې دي. د بشري حقونو د څار ډلو او هم د سوریې حکومت د سیاسي مخالفینو په عین وخت کې د څارونکو په کارونو باندې نیوکې کړې دي. په دې اړه تفصیل له هارون باچا نه اوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پای به 155 تنه سارونکي سوریا ته داخل شي. رویټرز ایجنسی د سوریایي فعالانو لخوا لیکي چې وایي دغه ماموریت ورکوټې او کمزورې دی او د سوریا امنیتي ایجنټان به ډېر پاسانه د دوی هغه ځایونو ته د تلو مخه ونیسي چېرته چې د ولسي وګړو پر ضد په لویه کچه ظلمونه شوي دي. د بشري حقونو د سار یوې سوریایي ډلې ایجنسی ته ویلي چې د زیارت د ورځې له وژل شوو 18 مظاهرچیانو څخه شپږو تنو یې په هغه ښار کې ژوند له لاسه ورکړل چې د عرب لیګ سارونکو یې له بېلابېلو سیمو څخه لیدنې کوي. د بشری حقوقو دغه تنظیم چې له لندن څخه کار کوي له دمشق سره د لګیدلې یوې سیمې دوما په حق لویلې چې د غزې فعالانو د بشپړې سیول نه فرمانه لپاره غګونه پورته کړل او واړه سړکونه او دکانونه وتړل چې لکبلې د ځایي خلکو د ژوند گاډې په ټپه ودرېد. که څه هم چې په سوریا کې د عرب لیگ د سار د ماموریت پیلېدل په دغه هیواد کې د 13 میاشتو د تاوتریخوالي په موده کې تر ټولو لومړنی د پام وړ نړیوال مداخلت ګڼل کیږي. رویټرز ایجنسی د هاما او دیرا خارونو د مظاهرچیانو چې په دا وروستیو کې د رژیم د ځواکونو د یو لړ تیریو شاهدان ووسیدل په حواله لیکي چې د زیارت د ورځې تر غرمې پورې یو تن سارونکي هم د دوی تر سترګو نه شو او نه هم ورسره په ټلیفوني تماس نیولو کې بریالي شول. ایجنسی په هاما ښار کې د اپوزیشن د یو فعال غړي ابو هشام لخلي لیکي چې وایي خلکو اوس په یقین کول پریخ دی او یوازې خدای پاک زموږ مرسته کولی شي. هم د زیارت په ورځ د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره مشر سوزیک ډولیټ رویټرز ایجنسی ته په پیرس کې وویل چې په سوریه کې د عرب لیگ ماموریت هسې یو ټوکه
ده.
د دوی دغه لیدنې په بشپړ توګه له تعصب ډکې دي، هسې لوبې دي. سوریایي رژیم د سارونکو د موجودیت د منلو په ترڅ کې له عرب لیگ سره پکړې لوزنامې پورې ملنډې کوي. د بندیخانو خالی کول چې دي چې 13 ورځ د هیومن رائټس واچ رپورت هم خو دا د همس خار ځنې بندیخانې خالی کړې او بندیانې نورو ځایونو ته انتقال کړل. سارونکو ته جالي وسلوال سپایان ښکار کړل. سودا ثابت کی چې د سوریه مزاحمت یو وسلوال مزاحمت دی. دا وسلوال دی خو داسې هم نه ده چې اوازې دغه بڼه لري. دا ښکاره خبره ده چې دغه ټوله لوبه د عرب لیگ د سارونکو لپاره جوړه شوې و. رویټرز ایجنسی د سوریایي رژیم د اپوزیشن د مخکې ډلې د سوریه قومي شورا د مشر په قاهره کې خبریالانو تکړه خبره هم راغستې چې پترس کې د سوریا حکومت د سارونکو د فعالیت د محدودولو لپاره تورن کړي او ویلي دي چې رژیم لا تر اوسه د دروغو او تیرستنې چلونه نه دي بدل کړي. په داسې کې د امریکا خارجه وزارت ویلي چې چرې عربي ماموریت د سوریانو د وژنو په ودرولو کې ناکام شي نو د رژیم پر ضد به نورې نړیوالې وسیلې وکاروي. د یادولو ده چې سوریایي رژیم وار له مخې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د خپلو زورونکو عملیاتو له امله د لویدیځ او هم د ګاونډي عرب هیوادونو لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال رادیو اور بیا هم منځنه ختیس د په هیوادونه کې امریکا په مصر کې د امنیتی ځواکونو لخوا د غیر دولتي ادارو په دفترونو په وهل شو یو چاپو ژور اندېښنه خوده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پر حکومت د مسلې د ژر هوارولو ټینګار کړی دی. د برتانیې د ورځپاڼې د ګارډین د رپورت مهم ټکی له عبدالحیکا کړناورو.
د ګارډین په وینا د مصر امنیتي ځواکونو د شاوخوا 19 غیر دولتي ادارو په دفترونو چاپی وهل دي. په دې کې د امریکا له دوو لوی ګوندونو ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي ادارې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ ان ډی آی او انټرنیشنل ریپبلیک او انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ آی آر آی هم شامل دي. دا شان د واشنگټن میشت فریډم هاوس پر دفترونو هم چاپی وهل شوی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو چارواکي د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په دې پیښه سخت اندېښمن دي. د آی آر آی چارواکو په خپل سمدستي سخت خبرګون کې چاپی غندلې او ویلې دي چې حالت د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په مقابله کې ډېر خراب دی. په یو بیان کې نوموړي ادارې ویلي حکومتي ګام ډېر ناهیله کړی دی. د دې ترڅنګ د ګارډین په وینا ان ډی آی پر مصر چارواکو د دفتر د بیرته خلاصولو او قبضه شوو سامانونو د ورسپارلو غږ کړی دی. د یادې شوې ادارې مشر کینت ولاک ویلی په هغه ادارو چاپی وهل یو غلط پیغام ورکوي چې بنیادی مقصد د مصر د جمهوریت پروسی مرسته کول دي. په دې ورسته کې د مصر د فوج ستر شورا پر انجوز له بهرنۍ هوادونو د پیسو اخیستلو تور لګولې او ویلی چې په هواد کې په اوسنۍ نارامۍ کې بهرنۍ لاس دی. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت چارواکي د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي امریکایي چارواکي د مصر له لوړپوړ چارواکو سره په رابطه کې دي او سفیر ان پیټرسن له وزیر اعظم کمال ال غنزوري سره په تماس کې ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو ری او سم د خپل سیمو په اړه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت پرمختګ او حکومتي اقداماتو عملی کولو لپاره یوازنی اداره فاټا سیکرټریټ ده. دا چې دغه اداره کله جوړه شوې ده، دغه اداره کومې ذمہواری ترسره کوي، او یا دغه اداره چې په قبایلی سیمو کې د خپلې کارګرګۍ په اړه کومې دعوې کوي، د هغې په اړه قبایلي ولس راضي دی او که څنګه؟ د دې رپورټ پوښتنو د ځواب لټولو هڅه د مجید بابر کړی ده. راځي په ګډه وورو.
د پاکستان قبایلی سیمې د دغه هیواد د آئین د آرټیکل یو له مخه هغه سیمې دي چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې خو نمایندګي لري. خو دغه سیمې د پاکستان د آئین د 150مې، د 168مې او 238مې ماده له مخه نیخ په نیغه د پاکستان د ولسمشر په دایره اختیار کې دي. د قبایلی سیمو د انتظام ذمہواري د خیبر پختونخوا د گورنر وي، او گورنر د ولسمشر د نماینده په توګه دغه ذمہواري ترسره کوي. د سره سره د قبایلی لپاره یو وفاقی وزارت هم شته. تر 2002 کال پورې به د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ د منصوبو عملی کولو فیصله د صوبې خیبر پختونخوا د پلاننګ ډیویژن کولې. خو په 2002 کال کې د هغه وخت ولسمشر جنرال پرویز مشرف د یو صدارتي حکم له مخه د قبایلی سیمو لپاره د وفاقی سیکرټری د مشرۍ لاندې یو سیکرټریټ جوړ کړو چې ورته فاټا سیکرټریټ وایي. په پیښور کې د قبایلی چارو کارپوه ظفر بنگش وایي چې په قبایلی سیمو کې د سرکار لپاره د هر کار کولو ذمہواری د فاټا سیکرټریټ ده.
په قبایلی سیمو کې سرکار د پاره چې کوم یو کاری هغه ترو فاټا سیکرټریټ باندې کیږي، اته نور هم د اړې دي چې کوم په فاټا کې کار کوي، خو ټولې په فاټا سیکرټریټ سره لکه دغه شو فاټا ډیولپمنټ اتھارټي شو، لکه فاټا ډیزاستر مینجمنټ اتھارټي شو، لکه ګورنر انسپکشن ټیم شو، لکه سمال اینڈ میډیم انټرپرایز ډیولپمنټ اسوسییشن شو. دا ټول فاٹا کی کار کی مدا ان کولابوریشن اف فاٹا سیکرٹریٹ کلته کی کار کی
په 2003 کال کی بیا د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی سیکرٹریټ جوړ کړی شو چې مشری ایڈیشنل چیف سیکرٹری کوي، او د سره سره یو وفاقی وزارت هم شته چې ورته د سفران وزارت ویل کیږي. د یاد شوی وزارت وفاقی وزیر انجنیر شوکت الله نه پوښتنه وکړه چې د دوی د وزارت چې ورته سفران ویل کیږي د قبایلی سیمو لپاره څه قسم خدمات ترسره کوي.
د اول خبره خدای چې د منیسټری اف سیفران کوم چې زمونږ د سیفران کې په وفاقي منیسټری ده، د دې د لاندې بیا گورنر سیکرټریټ کوم چې مونږه فاټا سیکرټریټ وایو، هغه ټول سیکرټریټ د گورنر د لاندې بیا راځي. دا هغه څومره احکامات چې هغه د گورنر نه اخیستل شي، بیا د هغه چې کوم وفاق کې کار لري هغه زمونږ په وزارت په لاندې. مثال په تور د هغه کې د اسمبلی کمیټه چې دی، یا دلته د وزارت داخلي فائنانس کم چې زمونږ د خزانه وزارت دی داغه سره کاری، یا کم بل وزارت دی د قانون داغه سره کاری، نو هغه زمونږ د وزارت په تر باندې کیږي. بل په ګراوند باندې کم کار چې کیږي په قبایلو کې هغه د فاټا سیکرټریټ په تر کیږي، او د هغه پرنسپل اکاؤنٹنګ افیسر ایڈیشنل چیف سیکرٹری د هغه سیکرټریټي. مطلب دا چې دغه ارت ذمہوار ایڈیشنل چیف سیکرٹری د هغه د لاندې بیا د ټولې محکمې شته.
د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکو سید حکیم شینواره بیا په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت پرمختګ او د ټولنیزو مسلو نه حل کولو ذمہواری صرف او صرف د فاټا سیکرټریټ ته. خغلې شینواره زیاتوي،
ټولو مسلو ذمہوار حکومت ګڼو، حکومت ته ګڼو چې زمونږ د قبایلو په نوم باندې پی فنډونه هرب کړي. قبایلو لپاره په نن وخت کې چې څومره فنډونه ورکول کېږي د بهر طرفه، د نورو ادارو طرفه، هغه په پاټا سیکرټریټ کې چې کوم عمله ناسته ده، کوم افسران ناست دي، هغوی په خپل منځ کې بندرباند کوي، په خپل منځ کې تقسیموي. دوی سره د قبایلو د ستونزو د حل کولو هېڅ داسې یو فکر هغه نشته، هلته د کوم خیرخوا خلک نشته. هغوی په ځای د دې چې عوامو مسلو حل کړي، هغوی خپل جیبونه ډکوي او دا فنډونه
د فاټا سیکرټریټ د کارکردګۍ او د دوی په اداره د کرپشن د تورونو په اړه مو چې کله د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره رابطه برابر کړه، نو هغوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه.
تاسو مشال رادیو ری د سوات غریزه او سلګریزه سیمې کالام سړک ته تیر یونیم کال راهیسې وران دی، او دا وخت چې یخنی موسم دی نو خلک یې ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي، او دغه ستونزې د دې باعث شوي دي چې شپې ته په سلو کې خلک له دې ځایه کډه وکړي. نیاز احمد خان له نور تفصیل سره.
د سوات تحصیلي کالام چې د منګورې نه سل کیلومتره لرې سیلګریزه سیمه ده او سلور لکه آبادی لري، دغه سیمه لوی سړک چې ټول شپېته کیلومتر جوړیږي تیر کال سیلابونو وړی وو. حکومت پارزی ټوکا بیا بحال کړی دی ولې لوی او غټ ګاډی پرې تلی شي. اوس د یخنۍ موسم راتلو سره د کالاب یو شمیر خواوشا کلو خلق دغه سیمو څخه هجرت کړی دی او نورو سیمو کې آباد دي. تیره ورځ د کالاب او خواوشا اوسیدونکو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د کالاب نه شپېته فیصده خلق وتلي دي او کوم خلق چې اوس هلته پاتې دي د سختو مشکلاتو څخه مخ دي. او کچرې واوره ورېدل شروع شو نو دغه مشکلات به نور هم زیات شي. د کالام هوټل اسوسییشن جنرل سیکرتر رحمت دین صدیقی په دغه اړه ویل
کالام کې نن سبا تقریبا 40% خلک 60% خلکو لکه نقل مکانې کړې هغه هم د دې وجنه روډونه خراب دي. اتروړ ته کالام نه بره اتروړه پورې خو روډ وجود نشته چې واورې معمولي واورو شنه د مریضان ډلیوري کیسز کې لس زنانه پر سیلاب نه وسه لکاو د وشورې تبې امداد کوته ملونه شو هغه دغه شو بل اسپتال کې زمون کلام اسپتال کې دا دو کال او شو ډاکټر نشتا دوایا نه نشتا او لکه دې هدا کو یو څوکیدار دی هغه ډیپټی کوي او مقامی کم ڈسپنسر دی هغه راځي ډیپټی کوي. نور دو کال او شو کلام اسپتال کې نه ډاکټر نشتا نه دوایا نه نشتا.
د اترور سره تعلق لرونکی ملک افتاب حسین وایي چې د دغه سیمې خلکو خپل وران سړکونه بیا جوړ کړي دي ولی حکومت دوی سره څه قسمه مرسته نه کوي.
کالام روډ آرمي ساده پورې خکړې گزاره کړې ټرکونه رسولي کالام پورې اتروړ بېخي نشته جی. بار بار موږ متعلقه ایم پی ایس ایم این ایس حکومت ته څو څو پیری موږ ته راغلي وو چې یاره دو کال وشو 1500 کیلومیټر روډ ته قوم په خپل جوړ کړی تاسو مهربانیو کې صرف یو دو بلډوزر هم ورکې زیات نه 20-25 ورځې میاشت کې روډ موږ ته برابرېږي لکه ٹریفک زون آزاد دی شي وس چونګ سلیک سیزن روان دی وورو دغه روان دی تنگ روډ دی لکه مولي وورو شو وخمنو شو ګاړي قط نه پاس کی دا به اته میاش وو میاش به روډ بندي نو لې مسله موږ ته روډ مسله.
د کالام عمر سعید وای چې د دوو کالو راسي بجلی نشته ستنې او تارونه لګیدلې دي ولې وران دي کار په بند دي.
دا سر تقریبا د دوو کالو شو چې وړه ولا سي تارونه اچولې د کار مر لکه بالکل نشته ټګه دا نومر کړه ده زمون قوم اوس په خپل لکه مون وضو چې یاره دا څه چلوګو نو دا ټینشن زمون بجلی کډیر غټه مسله ده لکه سره شته نه جی او کار په تیزه بالکل نه دی.
د کالام او خواوشا اوسیدونکو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلی غړي او د سیمې مشر ایم پی ای جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د کالام سړک بیا بحالۍ لپاره حکومت 14 کروڑ روپۍ جاري کړي دي او نورې یو شمېر منصوبې په دغه اړه روانې دي ولې وخت به پی لګي. ولې د کالام اوسیدونکو وایي چې د دغه خلکو مرستې دې په هنګامي توګه روانې کړي ګیلې راتلونکي واورې موسم کې به په سیمه کې د قحط صورتحال جوړ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال راډیو ری به هم خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د موسمیت د محکمې د چارواکو ویل دي چې په راتلونکو اونۍ کې به په خیبر پختونخوا کې باران نوري یا د باران د اورښت امکانات نشته دي. د زراعت د څنګه چارواکي وایي چې د بارانونو د کمښت له امله به د غنمو فصلونه خراب شي او زمیندارانو یا کروندګرو ته به تاوانونه واوړي. په همدې موضوع باندې د کرهنې د چارو د بوټو او فصلونو د څنګې د ډایرکټر عبدالرشید سره فواد علی شاه خبرې تدې کړي راځي په ګډه. وو
څنګه چې تاسو معلومه ده زمونږ د صوبه چې دا د یو زری صوبه ده او زمونږ زیات درمدار د دې صوبه چې دی هغه په زراعت باندې ده. د ربی چې کوم فصلونه دي نو پای کې زمونږ اهم فصل چې دی هغه د غنمو فصل دی. زمونږ په دې صوبه کې تقریبا 1.5 لک هکټر باندې د غنمو کروندې کیږي چې په هغه کې 40% رقبه داسې ده چې هغه د اوبو لاندې ده د نیرونو یا د ټیبلو یا د کیانو او شپېته فیصده صدا صدا چې هغه ټوټلی بارانی ده. همدغه سه که تاسو قبایلو ته وګورئ نو په قبایلو کې هم تقریبا 1 لک هکټر باندې د غنمو کروند کیږي او په دغه کې هم 50% علاقه چې دا رقبه چې دا نو هغه بالکل د بارانی رقبه ده او دا هغه صرف په باران سره د هغه کروند کیږي. نو کچر په وخت باندې باران نشي نو زمون په پیداوار باندې کافی حد ته پورې چې دی نو هغه باندې اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا کوم علاقې په باران انحصار لري؟
زمونږ زیات تر باراني علاقې چې دی نو هغه کرک، لکی، ډی خان او داسې کم شمال علاقې چې دی دا باراني علاقې دي. په قبایلو سیمه کې مومن، باجوړ، او داسې اورګځای دا زیاته چې دي دا بارانی علاقې دي او زمونږ د غنمو زیاته ایریا هم په دې علاقو کې ده نو دا د دې وجې دا زیاته دا علاقې چې دي دا زیاته فټ کیږي
که باران نشي نو زمونږ څومره فصلونه چې دي هغه خرابې دي شي
په دې وخت کې د غنمو د پاره اوبه چې دي دا زیات اهمیت لري په دې ورځو کې غنم چې دي دا جوړ جوړی تیلای جوړی نو که په دې ورځو کې تاسو غنم ته اوبه ملاو نشي یا غنم ته اوبه ور نکړی شي باران په وخت نشي نو دا زمونږ تقریبا په پیداوار باندې د 20% to 30% پورې اثر انداز کې دي شي
د نقصان کمولو لپاره زمیداران څه ګامونه پورته کولای شي
چې کوم ځای سلګ ډیر اوبه موجود دي نو زمیدارونه دا کوشش کوي چې کم از کم یو اوبخور چې هغه ډیر زیات اهمیت لري هغه اوبخور سره طریقې سره وکړي دویمه طریقه دا ده چې کله ز په بارانیزمو کې کاروند کیږي نو دا غیر مخکې مخکې مونږه محکمې په تر باندې دا یو کمپین یو مهم چلو چې بارانی علاقو کې کم از کم جوړې یوي د کیږي او چې جوړې یوي شي نو هغه سره دای چې هغه هغه وتر راټینګي نو هغه وتر په ځبانه هم مطلب دا دی هغه غنمو باندې کافی اثر پروز خوشحاله د پاره چې هغه ټینګي
تاسو مشال رادیو نورسي خبری خبرونه اورئ او د دې خبرونی ورسته رپورت یو شمیر افغان محصلین یا طالب علمان د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ګومل په هنتون ته د زده کړو لپاره راغلي دي دوی څو وایي چې اهداف لري څه غوښتنې لري او څومره خوشاله دي د زده کړو ته په دې اړه سیلاب مسعود رپورت برابر کړي
په پښتونخوا کې د ډیر اسماعیل خان ګومل یونیورسيټي ته د ګاونډي ملک افغانستان د مختلفو سیمو نه په اول ځل یو سل اتلس طالب علمون را رسیدلي او درته د اعلی زده کړې په اصول لګیا شوي دي دا طالب علمون سم سوسوي او سا اراده لري په دا طالب علمون ش شامل د کونړ د سیمې اوسیدونکو محمد زبیر ویایي
دلته مونږ ډیر ښه محسوسو چې اول نه کړلو مونږ دلته خپل استل لرو اوس د استل کې سره ټول افغانان راټول یو اوس زه خپل بیبي ایڈمیشن اخلم بولے پختو جب سوسن افغانستان چکم دا اس لکه بدبختی اور تو یو دور من راغل دا من دیتا و من انشاء الله خدمت کو دا بلک سول ته به تر غوانو
دیکھا بل سره تعلق لا رون کا یو بل طالب علم عبد الرؤوف احمد زای په دار رنگ جاگی جی
ضلع افغانستان راغل ما په بی سی ایس ډیپارټمنټ کې من خو سل کور راوتی په توقع په امید راوتی دم دا ټول ماسلین سدل تر غلی خپل وطن په مقابل کې یو خې احساس لري وړي سي خپل ملک ته خدمت تو کې مصدر دی خدمت دی جامع وګرځیږین دغه ټول محصلین چې دغه تر غلی دي یو امید لري یو احساس لري او غواړي چې خپل ملک ته خدمت وکړي د تعلیم له لارې نه
د ننګرهار و سه دونکای امید الله ویایي چې میژو د پاکستان افغانستان په منځ کې د امن سفیرون جوړې جو
موږ دلته پښتونخوا ته راغلی او په پښتونخوا کې بیا موږ په داسې یونیورسيټي کې چې د پښتو ماحول لري او د دین ګومل یونیورسيټي دا ډېر خپل ماحول لري خلک ډېر خلک دي ان شاء الله دا کوم محصلین چې د افغانستان څخه غلی دوی ټول بد امن سفیران دل ثابتې کی او د افغانستان او د کوزی پښتونخوا او د بری پښتونخوا ترمنځ به ان شاء الله چې د امن سفیران ثابتې کی او پاینده کې به د خپل پښتونخوا لپاره چې کوزوی او کبره دې ته بد خدمت مصدر ګرځي او خدمت باورته کوي از ما د افغان ولستا او همدارنګه د پښتونخوا خلکو ته خصوصا ځوانان ته یو پیغام دی راځي د علم په ذریعہ خلکو ته په علم کې خدمت وکړو خپل زوړېدل افغانستان کوم کوزه بر پښتونخوا شي دا د علم په ذریعہ په ترقی خوشالي مستفیض کو
مشال ریډیو په ګومل یونیورسيټي کې ډایریکټر سټوډنټس افیئرز او د افغان طالب علمونو د زده کړې پروجیکټ کوارډینیټر ډاکټر عبدالرشید خان ورژغاوان هغه وویل چې میژو د افغاني طالب علمانو پورا پورا ملاتړ کاوه او هر سہولت به ورته رسوو
دا سیو افتزده ملک چې د څو کالو راسې یا مصیبت سره گرفتار دي جنگ زپلی خلک دي او موږ د خوشی مو سوچ چې دغه ملک سره دو خدمت کو او دو تا تعلیم ورکو او شمه هولو ته پروډوس کو مور تقریبا دو پر هر فیسیلیټی کوشش کو چې دو تا سہولتونه ورکو دی اصل د دا سې چې کومه لکان راسي ته مور سټی نه بس تنظیم تو کو د ترولو چټم دو راځي موږ هر وخت دو تا دو سہولتو مور خیر ساتو
ډاکټر عبدالرشید دا هڅه زیاته کړ چې ګومن یونیورسيټي ته د افغاني طالب علمانو درتک دا سلسله بعد د انډیا سره روانه وی سلام مسعود مشال ریډیو
دا مشال رادیو د وروستي خبری خبرونه وروستي رپورت مو واورید مخکې تر دې چې خبرونه درته راغونډ کړو یو ور بیا بشیر غوښته ور ورکو چې لند خبرونه درته وای
په باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان په پښین کې د ډاکټرانو د تښتونې هڅه کوونکي 15 کسان وژل شوي او یو نیول شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د دوی حکومت ته خطر نشته او د امریکا سره د اړیکو پالیسي به یو کس نه بلکې پارلیمنت جوړوي. د پاکستان سپریم کورټ وایي دا خط چې له امریکا څخه ترې په کې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه لیکونکي باید معلوم شي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو د حقوقو په اړه د وړاندې شوي قانوني مسودې ملاتړ کړی دی. افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنې څلور ولسي وګړي وژلي او دروس چارواکي وایي چې د هیواد په ایټمي ابدوس کې لګیدلې اورې تر 9 ساعته له زیات وخت وروسته قابو کړی دی.
بشیر کوخ څخه په مننه چې نن یې درته خبرونه وویل. زه حسیبه شهید د نن ورځې د مشال رادیو پر لپسې 9 ساعته خبرونه په پای شیبو کې تاسو نه اجازه غواړم. سبا به بیا هم مشال رادیو له خوندور او تازه خبری او اونیزو پروګرامونو سره تاسو سره وی او دلی مهیروي. تاسو په همدې صفه وی وی ډیو رادیو اوري. تر سبا مو زه حسیبه شهید او تخنیکی همکار علي ولې یو پاک خدای سپارو. الله مو ملشه.